السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغلاست ويم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړی په دغه پروګرام کې موړاندې لدی خبرو چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله پر هغو هیوادونو چې د خبره پر طالبانو اغیز لرونکي دي غږ وکړ چې طالبان د سولې د خبرو میز ته وهڅوي. نږدې یوه میاشت کېږي چې په دوحا کې د افغانستان د سولې خبرې په ټپه درېدلې. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکید: په افغانستان کې د کرونا ویروس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روغتیایي پرسونل او نورو کسانو ته پیلیږي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداری ورکړی چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دې ولایت کې د بډوډۍ د پیروپلور په اړه په ادعاو کې ښکېل وبلل شي. او د اروپایي ټولنې مشر جوزیف بوریل وایي موسکو ته د تیرې اونۍ سفر کې وموندله چې روسیې د خپل سری پر یو خطرناکه لوري روانه ده. پوره خبرونه: په افغانستان کې د کرونا ویروس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روغتیایي پرسونل او نورو هغو کسانو ته پیلیږي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې دغه پریکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د یادې شورا په پرونۍ غونډه کې وشوه. دا نه دي ویل شوي چې د کرونا ضد واکسین تطبیق به څه وخت پیلیږي. هند تازه 15 لک دوزه د کرونا ضد واکسین له افغانستان سره مرسته کړي دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداري ورکوي چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دې ولایت کې د بډوډۍ د پیروپلور په اړه ادعاو کې ښکېل وبلل شي. ښاغلي قتالی پرون د یو شمېر بېوزلو کډوالو کورنۍ سره وکتل چې ادعا کېږي بېوزلۍ اړیستي په غیر قانوني ډول خپل بډوډۍ وپلوري. ښاغلي قتالی ازادي راډیو ته وویل
حداقل در مورد تکرار موارد میتونیم
لک تر لغه داس موارد د تکرار د مخنیوي لپاره ویل شم چې موږ ډیر جدي یو پر وړاندې دریګو او لاملینو سره چې د دې قضیه په برخه کې اسانتیاوي برابر کړي
چلندې سازمانی قضیه بودن برخورد میکنیم.
په هرات ولایت کې د لخمان حکیم په نوم روختون د بډوډو د ایستلو یا پیوند یوازینی روختون بلل شوی چې په ناقانونه ډول له بېوزلو خلکو څخه بډوډي پیری او بیا یې په لوړه بیه پلوري. خو د دغه روختون یو مسؤل ډاکټر فرید اعجاز په تازه څرګندونو کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د پیسو په معاملو کې ښکېل نه دي، بلکې د دې خبره خلک له روختونه بهر معاملې لري او یو بل ته خپل بډوډي ورکوي. د هلمند چارواکي په دغه ولایت کې شاوخوا 6000 کسانو ته د الکترونیکی تذکرو د ویش خبره کړې ده. د هلمند الکترونیکی تذکرو د ویش ولایتي مسول محمد نبی شیرزاد 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا پروسه ډیره په شفاف ډول سره او په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. چې دمګړې موږ د ورځې په جریان کې په هر ځون کې په 60 ډول سره د 200 تر 300 کسو پورې کسان سرچینامه و میټریک ورته کوو. چون د هلمند نفوس ډیر دی او د خلکو تقاضا زیاته ده، نو موږ تمه لرو چې د مرکز څخه موږ ته یو یا دوه نور ځونه هم فعال شي.
په هلمند کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د الکترونیکي تذکرو د ویش لومړنی مرکز پرانیستل شوی چې څو ورځې د مخه د ډیرې تقاضا له کبله په مرکز لښکرګاه کې دوهم مرکز هم پرانیستل شو. د اروپایي ټولنې مشر جوزیف بوریل وایي موسکو ته د تیرې اونۍ سفر کې وموندله چې روسیې د خپل سری پر یو خطرناک لوري روانه ده. بوریل خبرداری ورکړ چې کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د بندي کېدو له کبله د نویو بندیزونو سره مخامخ کېدای شي. نوموړي چې پرونی موسکو ته د خپل سفر په اړه د اروپا پارلمان ته راپور ورکاو ویل که د بشري حقوقو موضوع د خبرو یو برخه وي، نو کرملین د رغند اړیکو جوړولو ته هیڅ لیواله نه ده. د الکسی ناوالنی په نیول کېدو سره د روسیې او اروپایي ټولنې اړیکې لا سړې شوې دي. د چاپیریال ساتنې وی ملاتړې ډلې ویلي د جرمني حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ته تر یو میلیارد ډالرو پورې د مالی ملاتړ وړاندیز کړی و څو د نورد ستریم دوه جنجالي نلیکې په وړاندې د واشنګټن د بندیزونو مخه ونیسي. د هغه سند له مخې چې دې ډلې پرون خپور کړ، د جرمني د مالی وزیر اولاف شولتس په یو خصوصي لیک کې د امریکا د خزانې پخواني وزیر سټیفن منوچن ته د امریکا د طبیعي ګازو د واردولو لپاره د پیسو وړاندیز کړی و. د دغې ډلې اجرایي مشر ساشا میولر کراینر دا موضوع یو رسوایی او ناپاکه معامله وبلله. که څه هم د جرمني د مالیه وزارت په دې اړه ځانګړي تبصره نه ده کړې، خو د یاد وزارت یو ویاند ویلي په دې هکله یوه اعلامیه د جوړېدو په حال کې ده. د نورد ستریم دوه نلیکې چې چارې بشپړېدو ته نږدې دي، تمه د هر کال سل میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له روسیې جرمني ته انتقال کړي، خو د دې نلیکې چارې به په ډسمبر کې د واشنګټن د بندیزونو د ګواښ وروسته وځنډېدي. د برما میانمار پولیس پر هغو اعتراض کوونکو چې د عمومي راغونډېدو ممنوعیت یې له پامه غورځولی و ډزې کړي او له اوبو شیندونکو ماشینونو یې کار اخیستی. د تېرې اونۍ د کودتا وروسته د دغه هیواد خلک ښارېدلي او په اعتراض راوتلي دي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې د دوی اعتراضونو دوام وکړ. اعتراض کوونکي نظام په دیکتاتوري تورنوي او د میانمار د منتخبې مشرې آنګ سان سو چی نیول کېدل غندي. او د بیټکوین بیه په بېساري ډول لوړه شوې او د سېشنبې په ورځ 50,000 امریکایي ډالرو ته ورسېده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دغې نامتمرکزې ډیجیټلي پیسې ارزښت د دوشنبې په ورځ وروسته له هغه 20% لوړ شو چې د تسلا موټر جوړونې شرکت اعلان وکړ. په جنوري میاشت کې یو نیم میلیارد ډالره بیټکوین رانیولی. تسلا ویلي په خپلو راتلونکو معاملو کې به بیټکوین ومني. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام معرفي ترازو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په طالبانو باندې له اغیز لرونکو هیوادونو وغوښتل چې دغه ډله د سولې خبرو ته راولي.
از تمام کشورهایی که تاثیرگذار هستند، علاقمند و حامی پروسه صلح هستند، دری که اونا رو تشویق کنند که به اون میز مذاکره تشریف بیارند.
په هندوستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره به یو پلاوی ټاکل کیږي. د کډوالو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی:
حدود 21,000 افغان در کشور این به سر میبرند. 5,000 تنش به خاطر دریافت پرندگی با UNHCR درخواست سند دادند.
د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ هغه پلاوی چې د کرونا ویروس د سرچینې معلومولو لپاره د چین ووهان ښار ته تللی و، وایي داسې نه ښکاري چې کرونا ویروس د یو چینایي لابراتوار څخه راپورته شوی وي. بیا هم خراغلی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پر هغو هیوادونو چې د ده په وینا پر طالبانو اغیز لرونکي دي غږ وکړ چې طالبان د سولې د خبرو میز ته وهڅوي. نږدې یوه میاشت کېږي چې په دوحې کې د افغانستان د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکنزي ویلي په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي سطح لا هم ډېره لوړه ده او دی وایي د طالبانو له دغو کړنو اندېښنه لري. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
عبدالله عبدالله له طالبانو غواړي چې بیرته د سولې مذاکراتو میز ته راوګرځي. ښاغلی عبدالله پرون د دې شورا د رسنیو او عامه پوهاونې د کمیسیون په پرانست غونډه کې دا خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه:
توقع ما از حرکت طالبا، از تمام کشورهایی که تاثیرگذار هستند، از تمام کشورهایی که
د طالبانو له حرکت څخه متمده او له ټولو هغه هیوادونو څخه چې د دې بهیر ملاتړي دي او اغېز ورباندې لري، غواړو چې هغوی د خبرو میز راتلو ته وهڅوي. د افغانستان د مسایلو په اړه په بل هیڅ ځای کې د پردې تر شا هیڅ شی د پرېکړې وړ نه دی. په داسې حال کې چې د قطر څخه د مذاکراتو د کوربتوب او د امریکا او نورو هیوادونو د هڅو او ملاتړ څخه مننه کوم. یو ځل بیا له ټولو نړیوالو متحدینو، اسلامي هیوادونو او نورو سیمه ییزو او نړیوالو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په ټول امکاناتو سره د افغانانو د دې غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي.
تمام امکانات در یرسه در حمایت از این خواست مردم افغانستان قرار بگیرند.
نږدې یوه میاشت کېږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو دوهمه مرحله په ټپه درېدلې او د طالبانو استازو په دې موده کې ایران، روسیه او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. د افغانستان د سولې بهیر د دغو دریو هیوادونو له مشرانو سره د بحث مهم مسایل وو. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې مذاکرات بند سوي نه دي، بلکې د ده په وینا په خبرو کې ځنډ یو طبیعي خبره ده. په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لومړني پړاو له پیل سره په هیواد کې د اوربند او د تاوتریخوالي د کموالي هیله پیدا سوې، خو د چارواکو په خبره تاوتریخوالی تر پخوا اوس لا ډېر سوی دی. ښاغلی عبدالله په پرونۍ غونډه کې وویل چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سې شنبې په ورځ یو ځل بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر ډیره تاوتریخوالی کم کړی دی.
د امنیتو کچه چې لوړوالی زموږ د خوانه نشته دی، بلکې اصلا په دغه امنیتو په کچه په لوړوالی کې لوی لاس خپله دی. همدوی دی دوی دغسې اقدامونه او بمبارونه کوي چې مجاهدین عکس العمل ته مجبوروي.
په همدې وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندان جنرال کنت مکنزی د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې په یوې آنلاین غونډه کې ویلي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او جګړو سطحه ډیره لوړه ده. جنرال مکنزی زیاته کړه چې د طالبانو د کړنو له کبله اندېښمن دی، هغه کړنې چې د په خبره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې تر ارزونې لاندې دي. دغه لوړ پوړي جنرال ویلي چې د امریکا ستراتیژیک هدف دا دی چې پرې نږدې طالبان افغانستان د امریکا پر ضد وکاروي. د 2020 کال د فبروري پر 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي توافق له مخې که طالبان د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او تاوتریخوالی کم کړي، نو امریکایي سرتیري به د 2020 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په یوه تازه راپور کې بیا راغلي چې واشنگټن باید د می میاشتې ضرب الاجل وغځوي. په دې راپور کې چې د فبروري پر 3 خپور شوی او د امریکا دواړه ګوندونه دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي په جوړولو کې رول لري، راغلي چې امریکا په افغانستان کې خپل سرتیري کموي، خو په دې شرط چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ راسي، طالبان تاوتریخوالی کم کړي او القاعده شبکه مهار شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هند کې د شاوخوا 15,000 کډوالو د ستونزو اورېدو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې هغه یوه ته به سفر وکړي. افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر نوررحمان اخلاقي په کابل کې ملت ته د حکومتي ادارو د حساب ورکونې په پروګرام کې ویل په هندوستان کې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د حل لپاره به یې په نږدې راتلونکي کې یو پلاوی دغه هیواد ته ولاړ سي. ښاغلی اخلاقي د افغانانو د هیواد پریښودلو اصلي عاملان طالبان یاد کړه، خو طالبان دغه خبره ردوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د دریم هیواد لپاره د زرګونو افغانانو نامعلوم برخلیک په هندوستان کې. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت اوس د افغانانو د ستونزو د حل لپاره لار لټوي. په هندوستان کې د غمیشت افغانان د زده کړو له بې برخطوب او وزګارتیا په څیر له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر نوررحمان اخلاقي وایي د دغو افغانانو د ستونزو د حل لپاره په نږدې راتلونکي کې یو پلاوی هندوستان ته لیږل کیږي.
په هندوستان کې 1,000 افغانان ژوند کوي. شاوخوا 15,000 کسانو یې نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ته د پناه اخیستنې اسناد وړاندې کړي، د دې لپاره چې ستونزې په سمه توګه حل سي. او هلته موږ یو اتشې ته هم اړتیا لرو، نو ومو په تیله چې یو پلاوی هند ته واستوو.
د کډوالو وزیر وایي افغانان په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي چې وزارت د حل لپاره اقدامات تر لاس لاندې لري. هغه وایي له یو شمېر هیوادونو سره د افغانانو د جذب په خاطر هوکړه لیکونه هم په پام کې شته. ښاغلی اخلاقي له افغانستانه د افغانانو د وتلو اصلي عاملین طالبان یاد کړ، خو طالبان به دغه ادعاوی ردوی او وای چې دغه چار خپل افغان حکومت پیل کړ ترڅو د خلکو ذهنونه خراب کړي. د کډوال وزارت د معلوماتو لمخې وس مهال 2,450,000 افغان کډوال په پاکستان کې او 2,470,000 کډوال په ایران کې میشتي، چې په دې کې شاوخوا 1,000,000 په پاکستان کې او 1,000,000 کم په ایران کې د استوګنې رسمي اسناد لري. نا امنی او د سولې نامعلوم برخلیک چې دغه افغانانو بیا راتګ هیواد ته سخت کړی دی.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وګ د شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
ازادي رادیو ته اغواګست ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوخت دي چې د زده کړو په ګډون لخپلو نورو حقونو به برخې شوې دي. د دغو ماشومان کورنۍ وایي له بټیو قرضدار شوي او کاولادونه ورسره کار و نه کړي نو په یوازې ځان نشي کولای د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. په دې اړه پام وکړئ. د غراپورته
لسکلن علی خان له خپل پلار سره د سرورو دولسوالۍ د خښتو په بټیو کې کار کوي. دی وایي شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پرېښودې چې پلار یې نشو کولی د کورنۍ مالي اړتیاوې پوره کړي. دی غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ اوږو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان وانه پلار مې یوازې لګیو نشکه منګه مرسره لګی مجبوري ده. داسې زر یو نیم زر وباسو ډیره سخته.
نه کلن ضیا الحق یو بل ماشوم هم په دې بټۍ کې کار کوي. دی د خپلو ستړیاو او سختیو کیسه کوي، خو غواړي چې که لاس نیوی وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل شي نو وبه کولی شي چې زده کړې وکړي څو په راتلونکي کې له دې برخلیکه وژغورل شي.
د سیا د کور سامان وړه یو دغه قرضدار دلته زړه مې تر دغه کیږي چې کاشکې زه مخته پونته زم تلم وته.
دا یوازې علی خان او ضیا الحق نه دي چې په کوچني ځان او کم عمر کې کار کولو ته اړ شوي، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کولو ته اړ او له خپلو حقونو ناخبره دي. د علی خان او ضیا الحق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو که ماشومان ورسره په کار کولو لاس یو نکړي نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
داسې مشکلاتو سره مخامخ شو چې بس دغلته مکتب دی دغه ځای کې، او دغه مکتب ته لکه د تلو شان د دوی نشته ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دي او مقصد زه نشم کولای ځان ته. دوی بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه ګورونه سوال تکینی نه دا ضرور دی.
د ننګرهار د خښتو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10,000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له 4 تر 10 ماشومان په کار بوخت دي. د ننګرهار د سرورو دولسوالۍ د خښتو د بټیو د ټولنې مرستیال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنیو د غړو په څیر دي او وخت په وخت یې په مسؤلینو د دوی د ژوند اسانتیاوو په اړه غږ کړی، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لږ تر لږه باید ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي چې که یوې خوا دوی کار کوي نو تر څنګ به یې زده کړې هم وکړي.
موږ سره په ولسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان له مکتبونه جوړو، ماشومان له زیات جوړو، ستاسو په مطلب دا ټول به موږ کوو په شفاخانې در جوړو، خو یو ازمنه موږ سره نه برابره شوې. د دې قریبا 2-3 کاله وشو د دې ژمنو. یو سړی دې اثبات کړي چې په دغه بټۍ کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټیو خشمالان، خو دغومره مسته چاند نه کړي.
د بشر حقونو مسؤلین هم مني چې د خښتو په بټیو کې د شته کارکوونکو ماشومانو ژوند تریخ شوی او په خبره یې چې راتلونکي ته یې ژوره اندېښنه لري. په ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواکې ادارې مشر شمس حبیب وایي دوی له ولایتي ادارې سره هم دغه ستونزې شریکې کړي او زیاتوي چې که له دوی څه ونه شول نو مرکزي دولت ته به یې وړاندې کړي.
کچیر ته بیا هم عملاً کار نکیږي نیو شوې نو موږ دغه موضوع مستقیم د مرکز سره شریکو او موږ د مرکز نه الته دغه مواد موږ ټولو مرکز سره شریکو او د مرکز لخوا موږ د تعقیب د موضوع
اخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو مسولین وایي دوی هم اندیښمن دي خو زیاتوي چې لزینو ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي چې باید ماشومان له خپلو حقونو برخمن شي. د دغه ریاست رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي له دولتي ادارو او ځینو همکارو موسسو سره یې په ګډه یوه څېړنه پیل کړې چې له بشپړېدو وروسته به ورته پوره رسیدګي وشي.
چې څنګه د تحلیل نه راخلاص شي نو دغه درې ادارې چې همکار موسسات د بټوي د کارګران اتحادیه او همدارنګه د بټوي د مالکین اتحادیه دا به په جمع سره کینو هغه تعهدات چې موږ کړي دي ټول هغه تعهدات ته رسیدګي کوو.
خو د خښتو په بټیو کې بوخت ماشومان او د دوی کورنۍ په دې باور دي چې له دوی سره شوې ژمنې یوازې د ژمنو تر بریده پاتې دي او کلونه کېږي چې د عمل څرکې نه لیدل کېږي. بیکاري، بېوزلي او ناامني هغه عمده موارد دي چې له امله یې د فقر کچه لوړه شوې او په کلو او ښارونو کې یې کم عمره ماشومان د زده کړو پر ځای درنو او سختو کارونو ته اړ کړي دي.
مول جنگ نغوالو، مول سلحه غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
نوریاس نوری د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
ډیفنس پوسټ او ورځپاڼې په کابل کې د هدافي وژنو او چاودنو زیاتوالي ته پام اړولی او لیکي پرون سه شنبې د یوه وزارت څلور کارکوونکي په یوه حمله کې ووژل شول. د ورځپاڼې په لیکنه په دې ښار کې نږدې هره ورځ سهار د خلکو د ګڼه ګوڼې په وخت کې حملې کېږي او د سیاستوالو، خبریالانو، مدني فعالانو، قاضیانو او دینی عالمانو په ګډون پیژندل شوي افغانان پکې په نښه کېږي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز وژل شوي کسان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت کارکوونکي وبلل چې په وینا یې پر موټرې وسلوالو ډزې وکړې او پکې ووژل شول. د پولیسو په وینا په همدې ورځ په دې ښار کې په یوه بل دولتي موټر په هدفي ماین چاودنه کې یو ملکي وګړی ټپي شو. ډیفنس پوسټ لیکي افغان او امریکایي چارواکي طالبان د شخړو د دغې څپې مسؤول بولي خو دا ډله دغه تورونه ردوي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د شخړو زیاتوالی د دې سبب شوی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره پر هغې موافقې له سره کتنه وکړي چې د تیر کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړي. دغه موافقه له افغانستانه تر می میاشتې پورې د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو ته لاره پرانیزي خو د بایدن د لوړ پوړو امنیتي سلاحکارانو له وروستیو څرګندونو داسې برېښي چې د دغو ځواکونو وتل ښایي وځنډېږي. طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا له دوی سره په شوې موافقې عمل ونه کړي نو به پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو بریدونه بیرته پیل کړي. د دغه موافقې له مخې طالبانو تر اوسه پر امریکایي ځواکونو چې شمېر یې په افغانستان کې د تېرې جنوري میاشتې په نیمایي کې 2500 ته راکم شوی له حملو ډډه کړې ده. کاناډایي ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې هم په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ته پام اړولی او لیکي یوه ډله امریکایان د جو بایدن له ادارې غواړي چې تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه ډله چې د کوچ ورونو په نوم یوه شتمنه کورنۍ ملاتړ کوي د بایدن له ادارې دغه غوښتنه په یوه تبلیغاتي کمپاین کې چې نوی پیلوي کوي. دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د بایدن د امنیتي سلاحکارانو ملي ټیم هڅه کوي په دې اړه پریکړه وکړي چې آیا له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل وځنډوي. یو شمېر دې ته اندېښنه لري چې که له وخته مخکې له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړي ممکن ترهګري بیرته احیا او په افغانستان کې شخړې لا زیاتې شي. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي دغه ډله په پام کې لري چې په پیل کې 1,200,000 ډالر په هغه سرتاسري کمپاین چې یو شعار به 40 کاله اوسې وخت ولګوي. دا ډله غواړي په دې توګه نور امریکایان له ځان سره یو ځای کړي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه ډېره اوږده شوې او پر سپینې ماڼۍ او قانون جوړونکو فشارونه راوړي چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده وباسي. دغه ډله له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره دغه کمپاین داسې مهال پیلوي چې یوې بلې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوې د افغانستان د مطالعاتو په نوم ډلې په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې د جو بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه دې د امریکایي ځواکونو ایستل وځنډوي.
و اوس هم د یو امریکایي قراردادي په اړه باندې راپور لرو. شاوخوا یو کال مخکې مارک راندل فریریکس چې سیول انجینر و او د امریکا سره د قراردادي په توګه باندې په افغانستان کې کار کوو له خوسته وتښتول شو. که څه هم چې طالبانو د هغه د تښتولو قضیه رد کړې ده او لاس لرلې پکې رد کړي دي، خو د امریکایي چارواکو په خبره باندې د طالبانو سره تړلې حقاني شبکې د لخوسته تښتولی دی. مارک فریریکس 58 کلن دی. د امریکا متحده ایالتونو حکومت د هغه د موندلو او همدارنګه د داسې معلوماتو د پیدا کولو په تړاو چې په نتیجه کې د وموندل شي د $15 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د مارک فریریکس خور ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ټولو افغانانو څخه یې غوښتي چې که د ورور په اړه لږ معلومات هم ولري د موندلو لپاره همکاري ورسره کوي، نو دغه معلومات دې شریک کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
په افغانستان کې د امریکایي مارک فریریکس له لدار کېدو یو کال وروسته اوس یې خور د موندلو په برخه کې د افغانانو همکاري غوښتې ده. شارلین ککوره ازادي راډیو ته په استولې غږیز پیغام کې له انسان تښتونکو غوښتي چې ورور یې خوشی کړي.
Mark, we are hoping you are listening and this message finds you.
Mark, زه هیله من د یم کومه غږ او ری خو اوسه کورنۍ د لیږه ورځی چې ته وکښوې سخت کار کوي چې تا روغ مومي. موږ له خپل ټول ځواک غټه خلو تر څو تا کو ته روغ راستو کړو. Mark, در په خفه یو، مینا در سره لرم.
مارک فریریکس له 2013 کال نه په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې کار کوي او د تیر کال په فبروري میاشت کې تر دې دمه لدره کده. خور یې وایي ښاغلی فریریکس په افغانستان کې په 13 کلونو کې زیات خدمتونه د دغه هیواد د خلکو لپاره ترسره کړي او اوس له افغانانو غواړي چې کای د ورور د برخلیک په اړه ډیر کم معلومات هم ولري د موندلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي.
هغه چانه چې زموږ غږ اوري غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي چې ورور مې پیدا کړو. هغه د 2000 کال له پیل نه تښتول شوی او تر اوسه کور ته نه دی راستون شوی. هغه په تیرو هغو کلونو کې چې په افغانستان کې و زیات خدمتونه یې کړي دي. ټول پوهیږو چې کورنۍ د ژوند مهمه برخه ده او موږ هیله من یو چې هغه ژر کور ته راستون شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې د هر هغه معلوماتو لپاره چې د فریریکس د موندلو لامل شي د عدالت لپاره د جوایزو د دفتر له لوري ورته له $15 میلیون زیات ډالر په پام کې نیول شوی دی. و مغختل په افغانستان کې د دغه امریکایي د موندلو په برخه کې د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د هڅو په اړه د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت شورا نظر هم ولرو، خو د دغو بنسټونو وایندویانو زموږ پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ هغه پلاوی چې د کرونا ویروس د سرچینې معلومولو لپاره د چین ووهان ښار ته تللی و وایي داسې نه ښکاري چې کرونا ویروس د یو چینایي لابراتوار څخه راپورته شوی وي. دغه پلاوی په خپلو موندنو کې ویلي ډیر احتمال لري دا ویروس له یوه حیوان ژوي څخه انسان ته انتقال شوی وي. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
د چین ووهان ښار ته د روغتیا د نړیوال سازمان په مشرۍ د تللې روغتیا متخصصینو لومړنۍ موندنې ښیي چې کرونا ویروس د چین له لابراتوارونو نه دی راپورته سوی. دغه پلاوی په ووهان ښار کې تر تحقیقاتو وروسته پرون سه شنبه دا نتیجه اعلان کړه. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO یو متخصص پیټر بن ام بارک د فبروري پر 9 د چین په ووهان ښار کې یو خبري کانفرنس ته وویل د کرونا ویروس د سرچینې په اړه ټول احتمالونه وڅېړل، خو داسې نه ښکاري چې ویروس د یوې لابراتواري پیش په نتیجه کې بهر راوتلی وي. نوموړي وویل چې د دې کار لپاره لا نور ځانګړو او هدفمندو پلټنو ته اړتیا ده. د نړیوالو روغتیایي متخصصانو دغه پلاوی یوه میاشت پلټنې وکړې چې د کرونا ویروس څنګه او له څه شي سرچینه اخلي. د دې ویروس نښې د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د چین په یو مرکزي ښار ووهان کې ولیدل سوې. دغه ویروس وروسته ټولې نړۍ ته خپور سو چې تر اوسه څه باندې 2.3 میلیونه کسان ترې مړه سوي دي. په لومړي سر کې د دې ویروس سرچینه په ووهان ښار کې یو مارکیټ بلل سوی و چې وحشي ژوي پکې خرڅېدل، خو روغتیایي متخصصین اوس فکر کوي چې دا ویروس ښایي فقط په یاد مارکیټ کې پیاوړی سوی وي. امبارک دې ته هم اشاره کړې چې دغه ویروس شاید د چین له نورو ښارونو یا نورو هیوادونو څخه د مسافرینو او یا هم د یخې سوي حیواني محصولاتو سره ووهان ته رسیدلی وي. دی وی راتلونکو تحقیقات به یوازې پر چین نه بلکې په نورو آسیایي او غیر آسیایي هیوادونو هم متمرکز وي. د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین په دې تحقیقاتي سفر کې د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ ته ولاړل. د دې وبا د خورېدو په لومړي سر کې داسې ګڼل کېده چې دغه ناروغي په تصادفي ډول د همدې انسټیټیوټ له لابراتوارونو څخه ټولې نړۍ ته خپره سوه، خو د دې تیورۍ د ثابتولو لپاره اسناد نه دي وړاندې سوي. چین په وار وار دا ډول تورونه رد کړل.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم لاند خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. په افغانستان کې د کورونا وایروس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیایي پرسونل او نورو هغو کسانو ته پیلېږي چې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. دا خبره د ملي امنیت شورا دفتر په خپله ټوټر پاڼه لیکلې ده. هند تازه 15,000 ډوز واکسین افغانستان ته مرسته کړې دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداري ورکړی چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دغه ولایت کې د بډوډي یا ګردو د پیروپلور په اړه په ادعاو کې ښکیل وبلل شي. ښاغلی قتالی پرون د یو شمېر بېوزلو کډوالو کورنیو سره وکتل چې ادعا کېږي بېوزلۍ اړیستي په غیر قانوني ډول خپل بډوډي وپلوري. د هلمند چارواکي په دغه ولایت کې شاوخوا 6,000 کسانو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش خبره کړې ده. د اروپایي ټولنې مشر جوزیف بوریل وایي موسکو ته د تیرې اونۍ سفر کې وموندل چې روسیې د پخپل سری پر یو خطرناک لوري روانه ده. د چاپیریال ساتنې یوې ملاتړې ډلې ویلي د جرمني حکومت د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ته تر یو میلیارد ډالرو پورې د مالی ملاتړ وړاندیز کړی و څو د نورد ستریم دوه جنجالي نلیکې په وړاندې د واشنګټن د بندیزونو مخه ونیسي. د برما پولیسو پر هغه اعتراض کوونکو چې د عمومي راغونډېدو ممنوعیت له پامه غورځولی و ډزې کړي او له اوبو شیندونکو ماشینونو یې کار اخیستی. په برما کې پوځي حکومت واکمن دی او منتخبه مشر آنګ سان سوچی یې بند اچولی ده. او د بټکوین بیه په بېساري ډول لوړه شوې ده او د سې شنبې په ورځ 50,000 امریکایي ډالرو ته ورسېده. بټکوین نامتمرکزه ډیجیټلي پیسې ده. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com په تفصیل باندې واورئ. دوی منی مې پیلو وړاندې باندې ازادي اوریدونکو او نیز خبرونه تاسو ته خبره کړو. خو ترغه مخ کې لکه څنګه مو چې پرون پر راپورونو خبرونو کې واوریدل، په کابل کې د هندستان په مرسته باندې د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شو. د دغه بند باندې په ټول ټال 216 میلیون ډالر لګښت راځي چې هند پریکوی. د شاتوت بند د فواید او امدارنګ د چي د کابل خلک به څنګه تری مستفید کیږي، په دې ارتباط مو د اوبو د چارو له متخصص خاغلی محمد عاصم مایار سره خبري کړې دي.
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی، ځکه دا بند د کابل ښار لپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت کزه په ترتیب ورته اشاره وکم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي. دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تېرو کلونو کې پېښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو لپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. دریمه ګټه یې همدا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به آسانه وي. نو په مجموع کې که زه ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډېر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی، او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تېر لږ کارونه یې وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه یې په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کېږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خو دا دی چې بند به تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کېږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کېږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کېږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستی شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمنې شي او یا هم کمې شي، کیفیت یې هم خراب شي. نو که چېرته اوبه زیاتوالی پکې راشي، بیا هغه هر څه بیرته رغول کېږي.
مننه غواړم وپوښتم جناب معیار، چې د هندوستان دغه شراکت د اوبو د مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوئ چې که کوم خنډونه وي هغه که یاد کړئ چې په څه ډول باندې به هغه خنډونه د دغې همکارۍ او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندوستان البته پانګونه ډېره ستراتیژیکه ده، تللې د افغانستان په مهمو چارو کې پانګونه کړې. که چېرته موږ د سلما بند یا د افغاندوستۍ هند دوستۍ بند ورته اشاره وکړو، او یا هم د اوسنی بند چې کوي، ډېر ستراتیژیکو مواردو کې پانګونه کوي او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې لږ متاثره کړي، هغه متاسفانه باید څه ووایم چې تر اوسه هم دا ځنډېدلې وي، دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي. که چېرې په دغه خبرو کې حکومت ته اوسنی نظام ته څه مهم سترګه ونه کتل شي، ممکن د دغه بند چارې به تاګنی شي. خو هیله دا ده او موږ وړاندینې هم دادي چې انشاءالله داسې به نه کېږي، او دا یوازینی خند دی چې دا بند لري. نور په امنیتي لحاظ په نورو لحاظو باندې دا بند کومه ستونزه نه لري، او انشاءالله چې کارونه به یم په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیځ لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه یې پرېږدي، که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکي پلوه څومره مهمه ده چې دغه خنډونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا چې هغه د پولې نه اوښتونکي اوبه لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښې نه اوړي. نو هلته دریم ګډي یا بې طرفه ارګانونو ته لکه ورلډ بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو د اوبو په اړه کوم تړون ونه لري قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغوی بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی، په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامې بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نه هېواد په پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خنډ ګرځېدلی د بېطرفه پانګونې په لپاره. نو کچیر
هند
او داسې نورې وادونه پنګونه وکړي هغه به ستونزه نه وي.
لخاغلی معیار سره مو مرکه واورېده. خاغلی معیار د اوبو د چارو متخصص دی، د شاتوت بند او همدارنګه د هند نورو پروژو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زله تاسو اجازه غواړم خو ازادي اوریدونکو اونیس پروگرام مه هیروي.
ازادي او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونې وخت راوړست. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه تخمنانه کوم چې په تیر ورځو او اونیو کې مراستولې و. د دې موجه هم د خبرونې د جوړښت سره سم تر اړوندو مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سید هم د خبرونه په مرسته نورمونه سندوم ورته استاسو پیغامونه راخلو په پرله پسې ډول له تبصره پرته خبروم.
السلام علیکم. پر خبرې کوم د ننګرهار نه وروه او د توخه مبارک خبرې کوم کنه لیستل چې دا موږ افغانان چې د سرحد بوښوي دا د ترخم کې مسافر خلک دې دې تر ډیر زیات وال ورکه بوښي بيځه تکي او نی پری کی دی پوش باید دی مبارک لک شه وشي پوش او ډیر غټ لانجی ور سره خلکو دی روپې ان بیاخ په زور واک او زور واک ای پوش زنه زور واک جو کړ نه مشرونه دا کشر قدر لري پوش وي او دمر دې ته دی افغانستان کې شروع را کنه یوم د سړی زوی پکې نشته پوش وي ټول ما خپل سر کارونه کوي سلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمت الله و بازم ما د غزنی ولایت پلان پونسفری باندې ما دو خاطه لشرګه خاطه دی لدرایی د لشرګه پوری د پوسو کې راګرځولی په مسافر راکټ کوي دیوالونه باندې ویل د خښتې دی چې شی د خښتې د مختار پریا ځکه سبا ته خو کو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړي او تاسو خو اله خلک لنګر وګورئ اتي په شری کې اته وای مننه نه ګورې خپه نه موږ نه ډار خوش مننه نه کښ خپه نه ستې ګلو خپه فهم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مکه کې یو څو زما د حیرات ولایت ته اړه کوم ور یاده ګل ته چې دی دای خوراکي لکه وړ لکه وړ لکه ورږي ساجر ګرام سی وی دی په خوای چې په درسه و درس یم چې کله دې درک نو غوړې دی حکومت نہ نو دا هر څه د بغداد شهرداري خونه کې چې نور فایر شې نور نو دا ولې دا شي پورته دي چې علت څه شي باید د دولت د دې مخنیوي او څه ودې بیا دا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نور خونه زما ځغ به تر نور مقامات ور تر دولتي دارو پر ور سره د وسط سلام.
زه جانان هم د المل ولا زمړ کې نه ولا د امرو سچ راځي خو د شران ول خپل کورو ته نزور په دواله سي ګړندې ورور په کور کې شي نه لري جنگو سره برسي په بازار کې ماړه ول نه زمور سره هیڅ چا سر نه دی ګرځولې نه موږ غواړو چې موږ سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو سلام هم زبانی کوم لروي صاحب لکه ما د هلمند ولایت سره پیغام شیل کوم
زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونې کړي دي چې پر دواړو غاړو مو دغه غږ ستاسو په خپل منځو کې سوله سره وکړي. دا چې فعلا په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کې ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي را وړلی چې د دې شار کې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپل اړتیا په پوره کړي. عموما بیا هم په دواړو غاړو ږغ وو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ستاسو اول واره په خپل منځو کښې سوله سره وکړي ځکه چې سوله م سره نژدې کوي. سوله م د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي. او ډېره زیاته مننه شبه خولرئ جلب
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د ټکنالوژي کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې. ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ ارادو کارکوونکو وایم په خاطر ته دي چې د ازادۍ ارادو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګوټ ګوټه د غریبو خلکو آواز رسوي. بعد د سلامه زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشورو. هو بدبختانه چې څومره خلک چې شل او ښه او معیب دي او